دا خورو نړیوال پروګرام وای د افغانستان څخه باندې سلسله نه خلق چې د هیواد نږدې 9.5 میلیون نفوس جوړوي د خورو لا شدید نامې سره مخ دي. دغه پروګرام خبرداري ورکړی کاته د غوپی وسلو د لاسنیوي په خاطر کافي بودیجه ترلاسه نه کړي. په نږدې راتلونکي کې به په میلیونونو کورنۍ د خورو لا شدید کمښت سره مخ شي. دغه پروګرام ویلي په کمی بودیجې کولای شي هر میاشت یوازې 1 میلیون اړمنو کسانو ته کافي خواړه ورسوي. د خوړو د نړیوال پروګرام په ټکو د افغانستان مهمې حیاتي سرچینې چې له بهره د پیسو حواله، بشري مرستې او کرنه ده، د وچکالۍ او نورو ستونزو له کبله تر فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو د دغه پروګرام په ګډون یو شمېر نورو سازمانونو په افغانستان کې د شدید بشري بحران خبرداری ورکړی او د امریکا د مرستو په بندېدو سره دا بحران لا نور هم شدید شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي، راځي چې ومنو د هر جنسیت او شالید افغان ځوانان د افغانستان د راتلونکي په اړه په بحثونو او کړنو کې په مانداره توګه شامل او واورېدل شي. بینټ پرونه وخته پر خپل اکسپانې ولیکل، ټول ځوانان باید خپلو بنسټیزو حقونو په ځانګړې توګه تعلیم ته لاسرسی ولري. پرون د اګست 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ وه. ملګري ملتونه وایي تر 2015 کال پورې به د نړۍ نږدې 50% نفوس ځوانان جوړوي. پاکستاني او امریکایي چارواکو په سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او پرګډې ژمنتیا په یوه ناسته کې تاکید کړی دی. دغه ناسته چې پرون سه‌شنبه په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، په ملګرو ملتونو کې د پاکستان ځانګړي استازي نبیل منیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ ضد ادارې همغږي کوونکي پکې ګډون درلود. دواړو خواوو په سیمه کې د ترهګریزو ګواښونو په ځانګړې توګه د داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان او بلوڅ آزادي غوښتونکو ډلو پر وړاندې په مبارزې تاکید وکړ. دواړو خواوو ژمنه وکړه چې دغه ډلو د ګواښونو د له منځه وړلو لپاره به مناسبې او عملي لارې چارې مومي. په ناسته کې امریکایي استازي په سیمه کې د پاکستان لخوا د ترهګرو ډلو پر وړاندې د مبارزې ستاینه هم وکړه. د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویلمې په خبرولو سره ویلي و د بلوڅو ازادي غوښتونکو ډلې د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړي ده. ویلمې کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په حواله راغلی و د پیژندنه د ترهګرۍ پر وړاندې د ټرمپ ژمنتیا په ګوته کوي. تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان او بلوڅ ازادي غوښتونکو هغه وسلوالې ډلې دي چې د افغانستان، ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیتونه کوي. دغه ډلو د افغانستان په ګډون په پاکستان کې د ډېر شمېر بریدونو مسؤلیت منلای دی. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اړمنو خلکو د لاسنیوي په موخه یو کلنې پروژې پیل کړي. دغه پروژې د جنوبي کوریا د 10 میلیونو ډالرو د مالی ملاتړ پر بنسټ په بدخشان، زابل، دایکندي، فاریاب، خوست او ننګرهار ولایتونو کې د لنډمهاله کاري فرصتونو د زیربناو جوړولو او د خوړو خوندیتوب د ښه کولو په برخو کې 250,000 کسانو سره مرستې کوي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام پرون سه‌شنبه پر خپل اکسپانې د دغو پروژو د پیل موخه په روان بشري او اقتصادي بحران کې لاړمنو افغانانو سره مرسته یاده کړې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د روسیې هر هغه وړاندیز برد کړي چې په کې د اوکراین په ختیځ کې له دونباس سیمې د اوکراینی ځواکونو وتل شامل وي. دغه پروتوکول له دونباس سیمې د ځواکونو وتلې پوتین او سرتیرو ته پر کیف د بریدونو فرصت په لاس ورکوي. زلنسکی په نن سه‌شنبه خبري اعلانو ته وویل، د خاورې د ورکړې مسله باید له روسیې سره له اوربند وروسته راپورته کړو. نومړه باید اوکراین ته امنیتي تضمینونه ورکړل شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وړم ورځ پسینه مړې کې خبري اعلان ته وویل، د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره باید اوکراین او روسیا د خپل خاورو لوي برخي تیری شي. تمامه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ډونلډ ټرمپ د جمعې پر ورځ په الاسکا کې وګوري. زلنسکی له دغې ناستې وړاندې ویل، روسیې ته د خاورې ورکړه او د جګړې په کرښو کې هر ډول شاتګ به د روسیې د نوو بریدونو لپاره زمینه برابره کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لویه مهربان را په سپیشل نامه سلامونه او نیکی هیله مې ومني د نو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړ سي او وخت په متر د مهاله په خیر رسول دي. د نو زده کوونکو د اوم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست ته تاسو ټول ته شرح خلاص کوم په دې هیله چې په دې لوست کې هم سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د پوری موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې کول کوم نن ورځ موږ درس د تاریخ لیکونکو د سرچینې کومې دي په همدې موضوع باندې نن بحث کوو. دا چې تاریخ لیکونکي یا تاریخ پوهان له کوم سرچینو څخه ګټه اخلي نن به په دې په زړه پورې او دلچسپه موضوع باندې وغږیږو او ډېر ګټور معلومات ته لاسته راوړو. ستاسو د تاریخ مضمون دویم لوست پنځمه او شپږمه پاڼه ده. تاسو بیا هم هڅه وکړئ چې د ځان سره نوټ واخلي او د لوست هغه ډېر مهم ټکي له ځان سره نوټ کړي ترڅو دغه نوټ اخیستل هم ستاسو سره مرسته کوي ترڅو په مکمل درس باندې تاسو وپوهیږئ او ستاسو سره نوټ هم وي چې وروسته له ځان سره تکرار کړي او دغه درس ستاسو لپاره ډېر د ګټې وړ وګرځي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیل کړو. زموږ د نن ورځې درس هم د تاریخ لیکونکو سرچینې کومې دي. دا چې تاریخ پوهان یا تاریخ لیکونکي هغه کسان چې تاریخ لیکي له کومو سرچینو څخه دوی کار اخلي، کومې سرچینې دوی لپاره آسان دي، کوم سرچینې دوی لپاره ستونزمن دي، یا څه ډول سرچینې دوی کاروي. راځو نن پر همدې موضوع باندې بحث کوو. په تېر لوست کې موږ د تاریخ تعریف، د هغه د تاریخ د علم اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې تاریخ علم څه ډول علم دی، موږ ته څه زده کوي، په کومو موضوعاتو موږ پورې رارسوي. دا چې د تاریخ د علم ګټه څه ده، ولې موږ باید د تاریخ علم ولرو، یا ولې د تاریخ علم وایو، په همدې موضوع باندې وغږېدلو. په دې لوست کې به د تاریخ سرچینو په پېژندلو باندې بحث وکړو. تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري. یعنی کله چې تاریخ پوهان غواړي تاریخ ولیکي، نو دوی حتما یو سرچینې ته ضرورت لري ترڅو د هغه له مخې څخه دوی تاریخ ولیکي، یا مثلا یو پیښه ثبت کړي، د پیښه اړوند معلومات ولیکي. نو دوی حتما باید یو سرچینه، یو منبع ولري. نو دغه سرچینې یا تاریخي سرچینې په دوه ډوله دي، چې یو یې لیکل شوي او خطي اسناد دي، دوهم یې هم تاریخي آثار. یعنی تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره سرچینو ته اړتیا لري چې دغه سرچینې بیا په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې لیکل شوي او خطي اسناد دي، دوهم یې هم تاریخي ابدات او آثار دي. یعنی هغه سرچینې دي چې لیکل شوي هغه خط اوسي، یعنی په ورقو باندې لیکل شوي خطونه اوسي، او دوهم یې هم آثار دي، تاریخي آثار دي، تاریخي ابدات دي، چې له دغه دوو سرچینو څخه تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره ګټه اخلي. رسو هر سرچینه په تفصیل سره وایي. دا چې هر سرچینه تاریخ پوهان سره کوم لیکي دي، د کوم ستونزو سره مخ شوي دي، یا دوی څه ډول له دغه سرچینو څخه کار اخلي. تحریري یا لیکل شوي اسناد یا خطي اسناد دا معمولا په آرشیفونو کې ساتل کیږي، چې د افغانستان ملي آرشیف هم دا ډول اسناد لري. یعنې د افغانستان په ملي آرشیف کې هم دا ډول لیکل شوي یا خطي اسناد موجود دي، چې له دغه څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. د لیکل شوي یا خطي اسنادو ویل او یا ورته هغه څخه ګټه اخیستل معمولا ډېر ستونزمن کار دی، ځکه دغه ستونزه دوه اړخونه لري. یو دا چې رسم الخط، یعنی د زمانې په اوږدو کې خط فرق لري، یا د زمانې په اوږدو کې هغه خط چې دی هغه بدلیږي. او بل ستونزه دا ده چې د انسان یا انسانان د زمانې په اوږدو کې د بېلابېلو د کومې څخه چې دوی کار اخلي هغه باندې پوهېدل د دوی لپاره ډېر ستونزمن یا سخت کار دی. یعنی تحریر یا لیکل شوي اسناد څخه ګټه اخیستل، یا کله چې تاریخ پوهان له دغه ډول اسناد څخه ګټه اخلي، دا د دوی لپاره ډېر ستونزمن، ځکه مثلا په یوه زبانه کې یو ډول خط کارول شوی دی، دوی ته د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل دوی لپاره سخت دی، ځکه په دې زمانه کې بیا هغه خط معمولا ډېر رواج نه لري، یا هغه د چا زده نه وي ډېر. نو دغه ډول ستونزو سره تاریخ پوهان معمولا مخ کېدل. او بل دا چې د زمانې په اوږدو کې انسانان چې د کومو خطي اسنادو څخه یا د کومو خطونو څخه چې دوی ګټه اخلي په هغه باندې پوهېدل ډېر سخت دی. یعنې د دوی لپاره دا سخت و چې دوی وپوهېږي چې څه لیکلي دي، یا دا څه ډول ژبه ده. مثلا پخوا ډېر ژبې چې رواج درلودې، هغه لکه میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیک، او داسې نور لیکونه چې د تاریخ په اوږدو کې د هغه څخه ګټه اخیستل کېده. نو دغه موضوعاتو یا په دغه خطي اسنادو باندې یا په دغه لیکونو باندې د تاریخ پوهان نسوی کولای چې پوسی هغه د لپاره ډېر ستونزمن کار و چې دی په دغه لیک باندې وپوهېږي، او دی د سرچینې په ډول د خپل تاریخ د لیکلو لپاره یا د یو څه د لیکلو لپاره له هغه څخه ګټه واخلي. نو زیاتره وخت یعنی معمولا دغه یو ډېر ستونزمن کار و د تاریخ پوهانو لپاره. دا یو سرچینه وه چې رسم الخط یا هم لیکل شوي او خطي اسناد باندې پوهېدل د دوی لپاره سخت او ستونزمن. دوهم هم موږ ویل چې دوهمه سرچینه تاریخی آثار دی. پخوانی آثار هم هغه سرچینه دی چې تاریخ پوهان یې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي، چې دغه ډول اسناد په موزیم کې ساتل کیږي، لکه څنګه چې د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول آثار شته او دغه ډول آثار څخه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. مثلا یو آثار دی، یو څه دی چې هغه تاریخ پوهان یې لیکلي څه نه دي، یو شی دی، یو جسم دی، مثلا یا یو مجسمه ده، یا یو مثلا یو ډبره ده، یا یو دیوال دی، چې د هغه څخه تاریخ پوهان د خپل تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. یا معمولا کیدای سي چې یو سکه واوسي، مثلا پیسې واوسي، دغه ډول آثار چې دي دا ډېر پخواني مثلا آثار دي چې بیا هغه تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه اخلي، او تاریخ پوهان دغه ډول آثار یعنې د خپل د تاریخ د لیکلو لپاره کاروي. بیا دغه آثار موږ په د افغانستان په ملي موزیم کې هم لرو، چیرې موږ د افغانستان د ملي موزیم څخه د نشته لیدنه وکړو، موږ داسې ډېر تاریخي آثار پیدا کولی سو. یعنی موږ هغه څه وینو چې تاریخي آثار دي، خو تاریخ پوهان بیا د دغه آثارو څخه د خپل تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي. په تاریخ لیکلو کې د پخوانیو او تاریخي آثارو څخه ګټه اخیستل هم د خطي اسنادو په پرتله ګران کار دی. یعنی تقریبا یا د خطي اسنادو نسبت خطي اسنادو ته دا هم یو څه ستونزمن کار و چې تاریخ پوهان د تاریخي آثارو څخه ګټه اخیستل، او دوی به تاریخي آثار د خپل تاریخ د لیکلو لپاره خپله سرچینه ګرځول. دا هم یو سخت کار، یعنی اسانه کار نه و. د پخوانیو او تاریخي آثارو د بیانولو او د تشریح لپاره لرغونپوهان یا بیا هم تاریخ پوهان او لرغون پیژندنې د علم څخه استفاده باید دوی د دې توانایي ولري چې یعنې د علم څخه استفاده وکړي، تر څو هغه وپیژني چې هغه آثار بیان کړي چې دا څه ډول آثار دي، په کوم پیړۍ پورې اړه لري، په کوم قوم پورې اړه لري، په کوم ځای پورې اړه لري. یعنې د هر څه بیانول، د هر څه تشریح کول دي بیا مجبور و چې له علم څخه استفاده کړې وای، تر څو په هغه باندې وپوهېږي او بیا وروسته د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې همدلته پای ته ورسېدی چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړه. په لنډ ډول بیا هم یوه تشریح درکوم، تر څو تاسو وکولی سئ په ډېرو لنډو ټکو باندې په دې لوست باندې وپوهېږي او ورڅخه ګټه واخلي. زموږ درس چې و هغه د تاریخ لیکونو د سرچینو په هکله و، دا چې تاریخ پوهان یا لرغون پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره د کومو سرچینو څخه ګټه اخلي. موږ په تیر لوست کې د تاریخ علم وپیژني، نن ورځ زموږ په دویم لوست کې موږ د تاریخ سرچینې، د تاریخ لیکونکو سرچینې وایي، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي. وروسته به وویل چې تاریخ پوهان د تاریخ د لیکلو لپاره یا د خپل تاریخ د تاریخي پیښو د ثبت لپاره دوی د سرچینو څخه استفاده کوي. دا سرچینې بیا د تاریخي سرچینو په نامه یادېږي، چې تاریخي سرچینې بیا په دوه ډوله، یو مو ویل چې یو لیکل شوی او خطي اسناد دي، او بلې هم تاریخي آثار دي. د دې ترڅنګ مو دا هم ویل چې تاریخ خطي یا لیکل شوی اسناد یا تحریري اسناد په آرشیفونو کې ساتل کیږي، چې د افغانستان په ملي آرشیف کې هم موږ دغه ډول اسناد لرو، او زموږ تاریخ پوهان د دغه ډول اسنادو څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخیستل. دوهم دا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه استفاده کول یا هغه لوستل هم ډېر ستونزمن کار دی. ومویل چې دغه ستونزې هم دوه اړخې لري. اول دا چې رسم الخط یا خط د زمانې په اوږدو کې بدلیږي. بله ستونزه دا ده چې انسانان د زمانې په اوږدو کې د بېلابېلو خطونو څخه چې کله دوی کار اخلي په هغه باندې پوهېدل ډېر ګران دي، ځکه په هره زمانه کې خط بدلیږي، ژبه بدلیږي. پخوا به خلکو یو ډول ژبه کارول، په نننۍ کلونو کې خلک بل ډول ژبه کاروي، بل ډول خط لیکي، یا هغه د لیکلو طرز، هغه ژبه، یعنی هر څه کې توپیر شته. نو په نن زمانه کې د ډیرو پیړیو مخکې ژبه باندې پوهېدل د نن زمانې د تاریخ پوهانو یا د نن زمانې د خلکو لپاره معمولا یو سخت کار دی. نو ځکه دغه ستونزه وه چې یا دغه ستونزه ستا چې د لیکل شوو یا خطي اسنادو څخه ګټه اخیستل هغه ویل د تاریخ پوهانو لپاره ستونزمن کار و. مثلا پخوا میخي لیک، هیروغلیف لیک، پخوانی یوناني لیک، سانسکریت لیک کونه، داسې نور چې دغه ژبه باندې پوهېدل یا په دغه لیک باندې پوهېدل یو ډېر ستونزمن کار و، او دغه لیکونه چې هغه پخوا ډېر رواج درلود. خو تاریخ پوهانو له دغه ژبو څخه یا له دغه لیکونو څخه ډیر کار اخیستی. دوهم هم هغه اثار تاریخي اثار دي، هغه اثار چې په ملي موزیم کې ساتل کیږي، یعنی تاریخي اثار یا پخوانی اثار چې دي هغه هم سرچینې دي د تاریخ پوهانو لپاره چې هغوی بیا د خپل تاریخ د لیکلو لپاره کاروي. دا ډول اسناد مو ویل چې په موزیمونو کې ساتل کیږي، لکه څنګه چې موږ په افغانستان کې یا د افغانستان په ملي موزیم کې هم دغه ډول تاریخي اثار لرو چې دغه اثار یو ډیر په زړه پورې او سره راښکونکي اثار دي چې تاریخ پوهان دغه اثارو په ویلو سره یا دغه اثار په بیانولو څخه وروسته دي د خپل تاریخ د لیکلو لپاره د هغه سرچینو څخه ګټه اخیستل. یعنی په عموم کې دوه سرچینې دي چې تاریخ پوهان د هغه څخه تاریخ لیکي. یو یې اسناد و چې هغه لیکل شوي او خطي اسناد دي، او دوهمې هم موږ ویل چې تاریخي اثار دي، لکه سکې، لکه پیسې، لکه مثلا یو دیوال، یو تاریخي مکان، یو تاریخي ځای، یو زیارت. داسې یو څه تاریخي اثار دي او تاریخ پوهان د هغه څخه د تاریخ د لیکلو لپاره ګټه اخلي، چې دا بیا هم یو ستونزمن کار و نسبت خطي یا تحریري اسنادو ته. د دې ستونزه بیا دا وه چې د تاریخ پوهانو د دغه تاریخي اثارو د بیانولو او تشریح لپاره باید د لرغون پوهانو او لرغون پیژندنې له علم څخه استفاده کړې وای. یعنی دوی بیا باید د یو علم څخه استفاده کړې وای چې هغه علم د لرغون پوهانو یا لرغون پیژندنې علم و. یعنی دوی باید دغه علم کار کړی وای تر څو دوی دغه تاریخي اسناد یا تاریخي اثار پیژندلی وای، هغه بیان کړی وای، هغه تشریح کړی وای چې دا په کومې دورې پورې اړه لري، په کوم قوم یا په کوم ځای پورې اړه لري. د هغه مکمل بیانولو او تشریح کولو څخه وروسته بیا دوی په دې توانیږي چې تاریخ ولیکي یا د تاریخ د لیکلو لپاره د هغه څخه ګټه واخلي. نو درنو زده کوونکو، بیا هم یو ډیر لنډه تشریح مې درکړه تر څو ستاسو لپاره ډیر آسان وګرځي او تاسو وکولای شئ چې په دوه واري تکرار سره موضوع هدف ترلاسه کړئ او په ډیرو لنډو ټکو کې د درس په مکمل مفهوم باندې وپوهیږئ. نو دا ستاسو د نن ورځې درس، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ کار دا دی چې تاریخ پوهان کومې سرچینې د تاریخ لیکلو لپاره کاروي، هغه تاریخي سرچینې وپیژني او هر یو وپیژني چې هر سرچینه څه ډول سرچینه او کومې ستونزې درلودلې. دوهم دا چې د خطي اسنادو څخه کار اخیستل په تاریخ لیکلو کې کومې ستونزې رامنځته کوي. یعنې کله چې تاریخ پوهان د تاریخ لیکلو لپاره د خطي اسنادو څخه کار اخلي، هغه کومې ستونزې رامنځته کوي یا کومې ستونزې لري. دوهم دا چې د آرشیف او موزیم ترمنځ توپیر څه دی. په آرشیف کې کوم څه ساتل کیږي او په موزیم کې کوم شیان ساتل کیږي، څه توپیر لري، په دې باندې به وپوهیږي. او تر راتلونکي درس پورې به دا موضوعات تاسو زده کوئ. درنو زده کوونکي، د هر لوست په پای کې کورنۍ کار تاسو ته درکول کیږي. تاسو باید هڅه وکړئ چې کورنۍ دنده زده کړئ. د هرې پوښتنې جواب تاسو په کتاب کې پیدا کړئ، هغه د ځان سره ووایاست او زده کړئ تر څو په موضوع باندې وپوهیږي. د تاریخ مضمون داسې یو مضمون دی چې په یو پلی په یو درس په بل درس پورې تړلې دي. یعنی که چیرې تاسو په لومړنۍ موضوع باندې ونه پوهیږي، په دوهمه موضوع باندې پوهېدل ستاسو لپاره سخت کار دی. که چیرې په درېیم او څلورم موضوعاتو باندې تاسو ونه پوهیږي، پنځم شپږم لوست باندې تاسو نسی پوهېدل. یعنی ټول په یو بل پورې تړلې دي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د هر لوست وروسته چې کوم کورنۍ کار یا کورنۍ دنده چې تاسو درکول کیږي، هغه تاسو د ځان سره وایاست، هغه زده کړئ تر څو په راتلونکي درس پورې تاسو وپوهیږئ. نو دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تاریخ لیکونکو د سرچینو اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې تاریخ پوهان څه ډول سرچینې کاروي، هره سرچینه څه ډول سرچینې دي، چیرې ساتل کیږي، او دا سرچینې د تاریخ لیکونکو یا په تاریخ لیکلو کې کومې ستونزې رامنځته کوي، دغه هر څه موږ نن وویل او دا ډېر په زړه پورې معلومات وو. نو په دې هیله چې تاسو تر دې شېبو سره ملتیا کړې وي او دا موضوعاتو څخه مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت چې چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه مهربانه را پس فیصل نامه سلامونه او نیک هیلې مې منې درنو زده کوونکو هیله د چیروغ او جوړ سي او د صحت جامې بوم په تنوي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شر خلاص وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلې نه شي بوره سره ملتیا وکي او زموږ استاد سي د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلي تر څو وروسته وکولای سي پر هغه باندې تکرار وکړي او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاد تیر لوست چې وو هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په حق لوو دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا مخبریږي، لومړۍ کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغې خلک مسلمان کیږي، د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړه او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وه او د دې ترڅنګ د همهغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در اتاک پل محال زموج ده هیواد پا شمالی او ویدیو زو برخی که کم قومون واکمن و ده هو غادیان نمونه واخلی چې ده هغا ده اسلام سخه مخکز زموج په هیواد که دود و او بل دا چې ستاسو په نظر زموج په هیواد که ولی خلقو ده اسلام سخه هر کلی وکر، آخری پوښتنه دا چې ولی یو شمیر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سر ښه خلاص سوی دی او ښه مو زده کړی دی، د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموي کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کال دی پر اسلامي نړۍ باندې پر اسلامي سیمو باندې دوی خپل واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ، اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور سو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډوال سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي، چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون و چې په جوزجان کې رامنځته سو او خپله یحیی بیا په 1324 زیږدیز کال کې د خپلو 120 تنه ملګرو سره وژل کیږي. د هغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب و په سلم سپوږمیز او 1319 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنج کې زیږیدلی دی او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي او په 1319 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورس په سویت نچ کې د امویانو بیرغ را کښته کوي او بیا د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې هغه ځینې نامتو شهرونه نیسي یو په بل پسې او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په 1310 سپوږمیز کال یا 1205 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي خو عباسی خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوس څخه ویره درلوده بالاخره بیا هغه هم په 1310 زیږدیز قمري کال کې یا 1255 زیږدیز کال کې په 1040 سره وژني او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن و. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته چې دوی کوم کسان و. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و چې دی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي دی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دی دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې دی چې و د پښتو ژبې یو ډېر پوه یو ډېر لایق او ډېر پوخ شاعر هم و او داسې ویل کېږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم د ویلي دي دا و درنو زده کوونکو زموږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود څه ډول پاڅونونه سوي وه لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی 1310 سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل د دې ترڅنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي او همدارنګه د دې په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا د دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین و او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون و چې هغه غړي یحیی د زید زوی و او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته سوی و چې بیا یحیی د خپلو 1310 تنو ملګرو سره په 1310 سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و دی په سلم سپوږمیز کال یا 1209 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې پیدا سوی دی او د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاسون مشری دی په غاړه اخلي او دی په 1310 سپوږمیز کال کې د کوچنی اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په 1310 کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوس څخه ویره درلوده بالاخره بیا په 1310 قمري کال کې یې په 1040 سره ووژنه او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه 18 کلن و د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کروړ وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد او د هم هغه مهال چې دی واورېدې چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول سوي دي نو دی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي دی چې و هغه د امیر کروړ د امیر پولاد زوی و او دی هم په عباسي پاڅون کې ډېر زیاته برخه درلوده ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې د دې ترڅنګ دی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام د راتک څخه ورسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کېږي چې لومړنی حماسي شعر هم دا ویلې دي. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول و، د دې موضوع اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړلو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي.